د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنې. زه بشیر غواخم او د 1200 بجو په خبری غړې کې مو هرکلی کوم. له 1200 څخه تر 2 بجې پورې په دې غړې کې تاسو ګڼ ریپورټونه لرو، مطبوعاتي کتنې او همداراز مرکې هم د دې غړې برخه دي. خو لکه څنګه چې تاسو معلومه ده، موږ تاسو په هر غړې کې په شروع او په نیمای کې خبرونه دروړو. نو د خبرونو د تفصیل لپاره مجید بابر ته ورځو.
ستړي مشي لمبه د مشال د خبرونو سره ټکی. پاکستان کې افغان سفیر عمر راخیلوال وایي چې د امن خبرو اترو لپاره پاکستان ته د افغان طالبانو کوم فهرست نه دی ورکړی. غیر سرکاري اداره الف اعلان وایي قبایلي سیمو کې د جنکوز د کوونکو شمیره کې 15% کمی راغلې. د امریکا د دفاع وزیر وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد به عراقي ځواکونو سره همکاري نورې هم زیاتې کړي. اوس ته مشال د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر راخیلوال وایي دوی پاکستان ته د امن د خبرو اترو لپاره د طالبانو کوم فهرست نه دی ورکړی. تېره ورځ د مشال ریډیو افغان څانګې سره په مرکه کې ښاغلي راخیلوال زیاته کړه:
زه دا خبره نه تصدیق کوم. زمونږ د پاکستان سره د سولې پاروند باندې خبرې په هغه څلور اخیز چوکاټ کې دي چې په هغه کې زه یم. مونږ کوم ډول لس دوی ته نه دی ورکړی. څه شي توافق شوی دی؟ هغه دا دی چې هڅول د طالبانو چې سول مذاکرات ته حاضر شي او خپل باصلاحیت نمائندگان راوړي. باصلاحیت نمائندگان کې دیش بیا ټکوس
په افغانستان کې د امن په مخادس لور هیوادونو چین، امریکا، پاکستان او افغانستان په هغه غونډه کې چې 13 میاشت په کابل کې شوې و ویل شوې وو چې د افغان طالبانو سره به د امن خبرې ترې د رواني میاشتې په لومړۍ اونۍ کې اسلام آباد کې کیږي. او داسې خبرونه وو چې افغان حکومت پاکستان ته د طالبانو د مشرانو کوم ځانګړې فهرست ورکړی دی. یو غیر سرکاري اداره الف اعلان وایي چې د سکولونو او استادانو د نشټوالي او د امنیت د کمه خلک بله په قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا کې د جینکو تعلیم سخت زیانمن شوه. تیر ورځ مشال لیډیو سره په خبرو کې د دغه ادارې یو چارواکي عمر ورغزی زیاته کړه:
په خیبر پښتونخوا کې 52% جنکی اوټ اف سکول دي. دغه په فاټا کې 75% اوټ اف سکول جنکی دي. اګه چې بیا موږ مجموعي تور باندې پاکستان لیول باندې راشو، دا غش مرام ډیر زیاته ده. مطلب 52% جنکی اوټ اف سکول دي ټول پاکستان کې.
خود خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عتیف خان د غراپور ناسم وبللو او زیاته کړه چې د تعلیم لپاره د دوی حکومت د نورو حکومتونو په مقابله کې په خیبر پختونخوا کې زیات کار کړي. ټاکل شوی د افغانستان د ملي امنیت سلاکار نن د ترکمنستان له لوړپوړو چارواکو سره وګوري. د ملي امنیت د شورا یو خبر پاڼه وایي حنیف اتمر پرون ماخام د یو ورځني سفر په ماخام په مخه اشقابات ته رسیدلی دی. ټاکل شوی ده چې نوموړی به نن د ترکمنستان د دفاع له وزیر او د ملي امنیت د شورا له رئیس یالیم بریدیف او همدارنګه د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر رشید مرادوف سره وګوري. تمه کیږي چې په دې لیدونو کې بعد دواړو لورو ترمنځ د سیمې په کچه د ترهګرۍ پر ضد په ګډه مبارزه، د ټاپي ګیس پایپ لاین، د اورګاډي د پټلۍ او همدارنګه له ترکمنستان څخه افغانستان ته د برېښنا په درآمد کولو خبري وشي. په دې سفر کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر سره د میدني سیا په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازي محمد شاکر کارګر هم ملګری دی. روس وایي د افغانستان د امنیتي ځواکونو پیاوړي کولو لپاره به د هیواد سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. د روس د بهرنیو چارو وزارت تېره ورځ په یوې خبر پاڼه کې د هغو وسلو یادونه وکړه چې افغانستان ته یې په دې وروستو کې سپارلي او زیاتوي چې دا هیواد به د ترهګرۍ او نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره افغان امنیتي ځواکونو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د روس د بهرنیو چارو وزارت همدارنګه ویلي چمتو دي چې د افغان امنیتي ځواکونو لپاره د روس په پوهنتونونو او روزنیزو مرکزونو کې پېښورانه خلق وروزی. بلخوا پرون افغان ولسمشر په کابل کې د افغانستان او پاکستان لپاره د روس له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره په پوزي، امنیتی او اقتصادي برخو کې د یو لړ توافقنامو پر چوکاټ خبري کړې دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د امریکا د دفاع وزیر وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد به د عراقي امنیتي ځواکونو سره د موصل ښار د بیرته نیولو لپاره همکاري نور زیاتې کړي، لکه څنګه چې د رمادي ښار بیرته نیولو لپاره کړې وي. آشتن کارټر پرون په پینټاګان کې وویل له عراق سره په یو وخت په شام کې هم د داعش د وسلوالې ډلې د ځپلو لپاره اقدامات کوي او دې زیاتوي:
Because of our strategy, and our determination
د داعش د وسلوال ډلې پر ضد زموږ د مبارزې د چټکولو په مخه د ستراتیژي او عزم ځواک لمونږ سره دی، نه چې اسلامي دولت لړل سره د موږ ملګرو په عراق کې رمادي خار بیرته ونیو او په انبار کې هم پرمختګونه کړي. په عین حال کې موږ په شام کې هم د داعش لمن د وړلو لپاره په مبارزه کې په عملیاتي ډول مهم ګامونه اخیستي. د امریکا د دفاع وزیر همدارنګ وویل په عراق کې عملیات د وزیر اعظم حیدر العبادی تر مشرتابه لاندې ترسره کیږي. د عراق په شرقي برخه کې د شیعه مسلک په یوه جنازه ځان وجون کې برید کې لږ تر لږه 13 کسان وجل شوي. پیښه په دیاله صوبه کې شوې چې تر 500 زیات نور یې ټپیان کړي هم دي. عراقي چارواکي وایي په وجل شوو کسانو کې د شیعه ملیشو سو قماندانان هم شامل دي. د اسلامي دولت وسوالې ډلې د دې برید ذمواري منلې ده. او رشتې خبر دا چې د یورپ د امنیت او همکارۍ سازمان وایي د یوکراین په ختیځ کې د ډزبندۍ څخه د سرغړونو په اړه سختې اندېښنې لري. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شټاین مایر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په وینا کې له کیف او ماسکو وغوښتل چې خپلې ذمهواري ترسره کړي. نوموړي همدارنګه وویل روس او یوکراین باید د مینسک د سولې لوازنامه چې یو کال مخکې لاسلیک شوی په سمه توګه عملي کړي. د شټاین مایر په وینا د یوکراین د کړکیچ د هوارۍ یوازینی سیاسي لار د دې لوازنامه عملي کیدل دي. تمه کیږي چې د فرانس، جرمني، روس او یوکراین د بهرنیو چارو وزیران به د مارچ میاشتې په درېیمه خپلو کې په پیرس کې وګوري او د یوکراین په ختیځ کې به پرمختګونه او ستونزې وڅېړي. د مشال د خبرونو پای او زه به تاسو ته د موسم حال او د کرنسو بای رابعه اکرم خان وړاندې کړي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 105 روپیه او 90 پیسې خرڅل کیږي او په 106 روپیه او 10 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 105 روپیه او 20 پیسې او په 104 روپیه. یو پاوند په 108 روپیه او 60 پیسې او په 108 روپیه او 20 پیسې. یو ریال په 28 روپیه خرڅل کیږي او په 28 روپیه او 60 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپیه او 30 پیسې او په 28 روپیه او 95 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیه او 500 پیسې او په 1 روپیه او 60 پیسې او په یو پاکستانی روپیه 280 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپیه 220 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د چهارشنبه په ورځ په پیښور بنو او کوټه کې وریځي وي. پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 14 او زیات نه زیات 20، بنو کې 10 او 20 او په کوټه کې 12 او 26 وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورید، مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوس اوریدل شئ. خبرونه مو زموږ له همکارانو اوریدل په دې غړي کې بعد نورو ریپورتون تر څنګ د دې ریپورتون تفصیل اورو. اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زاخلوال وایي راتلونکي نه ساده طالبان لپاره ښه موقع ده چې له جګړو لاس واخلي او د سیاسي بهیر برخه شي.
بیا هم را دوم چې طالبان د سولې د خبرو طرفدار ونه وسی او د والتیاري ونه لري. طبعا هغه فضا چې ما خو یې غواړي هغه فضا اوس ورته مخایده ده.
د شمالي وزیرستان هغه خلک چې له عربي هیوادونو څخه تر مزدوري وروسته د خپل کور کلی لیدو ته ورغلي وای امنیتی ځواکونه لبن څخه مخکې نه پرېږدي.
سعودیان راغلای نه 15-20 دن مې کېږي چې یې ورشي مې غاتا کېم تر دې چې پولیټیکل ته ورشي. پولیټیکل ته دی چې سلوارم تر شلې لري چټې مې تیر شوې دې دې نشټ چټې مې دې پنې نه خو دې په باندې شر باندې تیر شولا.
د وی غیر سرکاري ادارې چارواکي وای په قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا کې د جنکو د تعلیم شره نور هم کم شوې ده.
جنکو سکولونه کم دي او لکانو زیات دي. بل دا ده چې دهشتګرۍ او ترهګرۍ د لاسه هم بلا سکولونه برباد شوي دي او عادي کم جنکۍ چې دي سکول نه تللې هغې باندې ډزې هم کړې دي.
د دې تر څنګ ځینې نور رپورټونه هم شته موږ سره پاتې شوي. اوریدونکو که څه هم دې وروستیو کې افغان طالبانو ویلي وو چې تر اوسه پورې اسلام آباد کې له هغو مذاکراتو خبر نه دي چې تیره میاشت په کابل کې په څلور اړخیزه غونډه کې فیصله شوې وه. خو افغان چارواکي وایي چې د طالبانو سره به خبرې وشي. تیر میاشت د امریکې، پاکستاني، افغان او چینایي چارواکو ترمنځ کابل کې د سولې بهیر د ښه پرمخ بیولو لپاره غونډه کې ویل شوی و چې د مارچ میاشتې په لومړیو کې به اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ مذاکرات کیږي. په دې اړه دا رپورټ اورو. افغان چارواکی وای تم لري چې زربا په اسلام آباد کې د طالبانو سره نیغ په نیغه خبرې وکړي. پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال هغه رپورټونه رد کړل چې افغان حکومت پاکستان ته د مذاکراتو لپاره حاضرولو ته د طالبانو د لسو مشرانو نمونه ورکړي دي. زاخلوال پرون ازادي رادیو سره په خبرو کې د راتلونکو مذاکراتو کره نیټه ونه خوده خو زیاته یې کړه
طالبان دې د سولې د خبرو طرفدار ونه وسی او د لیوالتیا دی ونه لري. طبعا هغه فضا چې کوم کوي غواړي هغه فضا اوس ورته مفایده ده او زه متخینه مې چې دغه مفاید فضا په دوی ګټه واخلي او د سولې خبرو ته بده حاضر شي. اولنې موافقه مو په اسلام آباد باندې کړې ده، مګر د دویم او دریم او وروستیو ناستو یا دغې خوروسته ناستو ته مونږ مطلق دا بحث آزاد پرېښی دی. په هره ناسته کې به بیا مونږ په دې باندې بحث سره کوو چې بله ناسته کوم دی کې وشي، مونږ دې ته آماده یو چې په هر دی کې وشي.
افغان چارواکو مخکې هم هیله خودلې وه چې د سولې لپاره د نوي حکومت هغه کوششونه ګټه لري چې د وسلوالو مخالفینو سره د مذاکراتو لپاره په پراخه کچه پیل کړي دي. افغان چارواکو تل ویلي چې پاکستان پر افغان طالبانو دومره اغیز لري چې کولی شي د حکومت سره نیغ په نیغه خبرو ته کینی. پاکستان هم په دې اړه خپلې ژمنې تکرار کړې او په دې روسیو کې د پاکستاني پوز مشر جنرال راحیل شریف هم قطر ته ورغلی او په قطر کې د طالبانو یو غیر رسمي سیاسي دفتر هم شتون لري. د پاکستان پوز تیر هفته د جنرال شریف د سفر په اړه خپله یوه خبر پاڼه کې ویلي وو چې هغه د قطر د چارواکو سره د طالبانو د دفتر له لارې د سولې د بهیر د بحالۍ په اړه غږېدلی وو. د سیاسي چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی وایي د پاکستان پوز کولی شي د افغانستان په سوله کې مهم کردار ترسره کړي.
دغه د افغانستان چې کوم مسلې دي، هلته کې د سولې خبرې یا د افغانستان حکومت سره نږدې اړیکې دی کې زیات بیا د پاکستاني فوج یو رول دی. پاکستاني فوج دا ټول کارونه کوي. په دې کې پخپله د پاکستان سیاسي حکومت یا پاکستان پارلمان یا وزیر اعظم د هغوی په کې ډېر کار نه وي او هغوی په دې کې زیات مداخله هم نه کوي. دا کار دوی فوج ته حواله کړي ځکه چې دوی و چې دا فوج ټولو خبرو نه خبر دی.
رحیم الله یوسفزی زیاتوي چې که د سولې بهیر زر تر زره پیل نشي او نتیجې ونه لري نو په سیمه کې به د جګړو ګټه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش ته ورسي چې غواړي ځان دغلته قوي کړي. یادوي چې افغان، پاکستاني، چینایي او امریکایي چارواکو د افغانستان د سولې لپاره مذاکراتو ته لار جوړولو په خاطر په اسلام آباد او کابل کې درې غونډې کړې دي. روسي هغه یې تېره میاشت په کابل کې وه چې په کې د دې میاشتې په لومړیو کې د طالبانو سره د نیغ په نیغه خبرو کېدو امکان ښودل شوی و.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، که څه هم تاسو اسلام آباد کې د افغانستان سفیر او پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازي عمر زاخلوال ویلي دي دوی په راتلونکو مذاکراتو کې له پاکستانه د کوم خاص طالب چارواکي د حاضرولو غوښتنه نه ده کړې. دغه په خبره نږدې راتلونکي کې اسلام آباد کې د سولې لپاره کېدونکو خبرو کې د باصلاحیته طالبانو استازو راتګ ته هیله مند دی. زموږ همکاري فرشته جلالزی نوموړي سره مرکه کړې او په سر کې تې پوښتنه کړې چې د روسیو کې طالبانو د نیغ په نیغه مذاکراتو له بلنې څخه بې خبري ښودلې، نو هغه ولې د دې مذاکراتو د کېدو لپاره امید لري؟
د لارې نقشه باندې توافق په اولنۍ اونۍ زما د راتګ کې یو مهم ګام و. په دویمه څلور اړخیزه ناسته کې د سولې په مذاکراتو په یو مین وخت باندې توافق او د ټولو خواوو نه البته دا ژمنتیا اخیستل چې خپلې هڅې وکړي مخالفین د حکومت د مذاکرې میز ته راوړي چې انشاءالله تعالی راوشي. دا دومه لاسته راوړنه وه. موږ امیدواري دا چې زموږ لاسته راوړنې ډېر خلاصیت وکړي او د اعتماد فضا مو لا ډېر ښه لاک لاک او محکمو
وسی. زخلوال صاحب، د کابل حکومت او پاکستان ته یو لیست ورکړی، لس نفر طالبان په دې لیست کې چول دي او پاکستان ته ویلي چې دوی باید مذاکرو ته راسي. په دې لیست کې د خلک څوک دي تاسو ته معلوم دي او د دې لیست پیدا کول لپاره د پاکستان د حکومت هڅې څومره دي؟ تاسو څه ارتباطات لري، څه معلومات لري؟
زه دا خبره نه تصدیقوم. زمونږ د پاکستان سره د سولې پاروان باندې خبرې په هغه څلور اخیص چوکاټ کې دي چې په هغه کې زه یم. مونږ کوم ډول لیست ته نه دی ورکړی چې شیلپانیش توافق شوی دی. دا دی چې هڅول د طالبانو چې سول مذاکرات ته حاضر شي او خپل با صلاحیت نمائندگان را ویلی دي با صلاحیت نمائندگان کې د شیات تو کوس
زخلوال سه به
نمائندگان هغه مونږه تاسو په انتخاب وکړي هغه د څوک وسی
تاسو باندې دا انتقاد چې وای تاسو د خبرو لپاره سلسله شروع کړی خو خپل مقابل طرف چې باید خبري وسره وکي یو غوینه تر اوسه دا خبري تایید کړی دي د دوی رسمي نمائندگانو یعنی تر اوسه طالبانو دا نه دی ویلي نو تاسو وای د چی لپاره تیاری نسی
ادمان په پښاک چې نه نور خبري وسی چې هغه تفصیل ته نه ورځم مگر زدا بیا هم را دوم چې طالبان د سولې د خبرو طرفدار ونه وسی او د والتیا دی ونه لري تبن هغه فضا چې کما کوي غواړي هغه فضا اوس ورته مفایده ده او زه متخینه مې چې دغه مفایده فضا په دوی ګټه واخلي او د سولې خبرو ته دوی حاضر شي مزه د سولې اړوند باندې ما خصوصا په اخرو کې دارمنی خبرې کړي او زل بیا ما خپل دارمنی خبرې تکراروم چې زه د پوره دارمنی نه ان شاء الله تعالی سلسله د خبرو د سولې د مذاکرات به ان شاء الله شروع شي
تاسو فکر کوئ دا مذاکره به په کابل کې کیږي که په اسلام آباد کې یا کوم بل ځای ورته ټاکي که واقعا طالبان راسي تاسو فکر لرئ
اولنۍ موافقه مو په اسلام آباد باندې کړې ده مگر د دویمو درېمو وروسته یو ناستو یا ودارید خوروسته ناسوتا مونږه مطلق دا بحث آزاد پرې خېده په هر ناسي کې به بیا مونږه په دې باندې بحث سره کوو چې بل ناسه کوم دي چې وشي مونږه د تعامل کې په هر دي کې وسی چې چې مونږه ته مهم دی هغه ناسته ده او د ناستو نتیجه ده چې هغه مهمه ده دا چې کوم دي کې وشي هغه وختنه ده چې د اسلام آباد کې وشي دا مونږ د طرفه ده وختنه وشه چې په دې کې د وضاحت موجود وسی هغه په دې چې په لومړی ناستو کې ځنې لوجستیکی مسایل وسی ځکه چې مونږه وخت هم لرو
د سولې پر لور
موږ په خپل خاورا
امر غواړو امر غواړو
یو ناڅ بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراتري
ولې ظلم کیږي ولې زیاتې کیږي
هر طرح کې بدرنګ زکه ده چې دا غمین له ژوند سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي
موږ ته اندو مين دي نور نه غواړي چې موږ په بیگنا ځمنو ته بوتو ته کینی ټول ته خپل پلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
اوریدونکو د شمالي وزیرستان خوښه 200 هغه وګړي چې په عرب اماراتو او نور عربي هیوادونو کې ژوند کوي د نږدې شلو ورځو راهیسې په بنو کې په مختلفو ځایونو کې اوسېږي دوی وایي امنیتي ځواکونه په شمالي وزیرستان کې خپل سیمو او کورونو ته نه ورپرېږدي دوی کې ځینې په یوه میاشت او ځینې په دوو میاشتو چوټیانو راغلي او وایي چې که ستونزه یې حل نه شوه نو د خپل کور کلي د خلکو سره به یې لیدل ونه شي پولیټیکل انتظامیه د دې وجه امنیتي مسلې ښیي او وایي چې په دې لړ کې به پوستا یو درخواست ورکوي او کوشش به کوي چې دا ستونزه حل شي عمر دراز وزیر په دې حقله رپورټ را لیږلی
شمالی وزیرستان هغه خلق چې متحده عرب اماراتو کې مزدورین پس وطن ته په رخصتی راغلی وایي د 13 ورځو نه بنو کې په انتظار دي او د دوی کورنۍ چې شمالی وزیرستان خپل سیمو ته ستانه شوي دوی ته انتظامیه له طرفه لا هم اجازه نه ورکول کیږي چې خپل کورونو ته ولاړ شي د دوی په وینا نږدې 200 کسان دي چې روزانه د امنیتي ځواکونو او پولیټیکل انتظامیه دفترونو چکر خوري او یو بلا نیټا ورکوي محمد زوبیر چې د 13 میاشتې په لسمه نیټه د متحده عرب اماراتو نه راغلی وایي د 10 ورځو نه په انتظار دی او خپل سیمه ته نه پریدي چې کورنۍ واپس تللې
په 10 تاریخ پاکستان ته رسولایو په 11 تاریخ مو په تحصیل شې کما کر وېد د کترولې د پورا د وطن تللې عامه کړی دو 10 ورځې د 13 سیمه کلی ته نه پریدي سارا د دې چې مو سره پاسپورت تا ټیکټ تا شنختی کارت دوا دې سره په پردي وطن پرته ای هوټل سه سپې کې خرچېر نه سي د غاز یو تای چې کی مری پینې ځای نه راوړی وې خورې مې غټلې و اده دې میز نه پزل لګي کدیلې مې تلې دې اې تو یره نه دسلې پانه ترتیب پټه میز پټلې پانه ور سره ودا دې خپل وطن ته میز کې مې دوکان نه چې پر دې وطن د نا امریکا ته سي نه برتانیا ته سي پاپو ته کې مې دوکان میز نه پرې دې
فتح الله وای 15 ورځې په انتظار تیرې کړې او درې کاله مسافرینه په سیمه تازي خو روزانه د وطن کارت تر لاسه کولو لپاره دفترونو چکر خوري.
سعودیان راغلای نه سه 15 20 دن می کوي چیرې ورشي می غاتا کیم تر د شي پولیټیکل تر ورشي پولیټیکل تر دی چې سلوارم تر شي دا تکلیف یې مشته جوړ کړ. اخر کار می ځا کابلیرا ری چټی می تیر شو د دې مشته چټی می دی پنی نه خو دې په باندې شربند تیر شو لا خامخاس طریقہ دا مشته جوړ شي دا خو دې جوتای دا کابلیرا می ډیر مخ شو واپس شو یی دی میر فلور می دی خامخا دې نار ته وټی می دا دینه ته وټی دا کې تاسو پر باندې بیار ورشي بعد رئیس ادویر کوله تیار یو کلام می دول لای کلام می دیر لای چټی خو می تیر شو بغیر وطن کار خو وطن ته نشت لای کنه.
د شمالي وزیرستان بهر ملکونو نه راغلي دغه خلکو مشکل پاړه مو چې پولیټیکل انتظامیه نه و پختل نو دوی مشال ته بیا ټلیفون وکړو او وی وایل پر دې اړه د میران شاه منیاتی ځواکونو سیونډیو سره هم خبرې وکړې او فیصله وشوه چې پر روانو دوه درې ورځو کې به دغه ټول کسان چې پولیټیکل انتظامیه کیمپ افیس بنو کې درخواستونه جمع کړي خپلو سیمو ته به راولي. د شمالی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی هم مشال ته د ټلیفون د لارې ورسته وویل بهتره لار بداوي چې راتلونکي کې د شمالی وزیرستان بهر ملکونو کې مسافرو لپاره دوی خپل ځانګړی ډیسک جوړ کړي او دغه خلک د پولیټیکل انتظامیه د امنیتی ځواکونو سیونډیو او حکومت ته درخواست جمع کړي چې په راتلونکي کې دغه مشکل نه وي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوې دي. د بنیادی بشري حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط قبضه یا حکومرنی منلنه
په دغه قانون کې څه دي؟
دی سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی دا ټول غیر آئینی غیر قانوني او غیر اسلامي دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پیښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په پاکستان کې وی غیر سرکاري ادارې الف اعلان ویلی دی چې د 2014 او 2015 کال کلنې ریپورت یخې چې په خبر پښتونخوا کې خوښه 25% جنکی سکولونو تنزي. د تعلیمي چارو په هان وای د خبر پښتونخوا حکومت په خپل لومړیتوبونو کې د جنکو تعلیم نه دی شامل کړی چې لوجه په سکولونو کې د جنکو شمیر کم دی. همداراز پوهان دا هم وایي چې په پښتنو سیمو کې بدامنی د دې وبل لوی وجه ده چې سکولونو ته جنکی نزي. انیسا اجمل په ریپورت لري.
په پاکستان کې د تعلیم لپاره کارکونکو یو غیر سرکاري اداره الف اعلان وایي چې د 2014 او 2015 کال د یادې ادارې د راپور او حکومتي شمیرو تر مخه په خیبر پښتونخوا کې 25% جنکي او 20% الکان د سکولونو نه بهر دي. د الف اعلان یو چارواکي عمر اورگزی وایي په خیبر پښتونخوا کې د جنکو د تعلیمي ادارو کمی، په بجټ کې د جنکو د تعلیم لپاره کمی پیسې بیلول، په کلیوالو سیمو کې سکولونو ته د خزینه ستکونکو نارسایي، د خزینه استادانو کمی، سخت قبایلی نظام او امنیت اغه وجوهات دي چې لوجه روستربلې په سکولونو کې د جنکو شمیره کمیږي.
په خیبر پښتونخوا کې 52% جنکي اوټ اف سکول دي، دغه په فاټا کې 75% اوټ اف سکول جنکي دي. اګه چې بیا موږ مجموعي تور باندې پاکستان لیول باندې راشو د اغه شمیره ډیره زیاته ده، مطلب 52% جنکي اوټ اف سکول دي ټول پاکستان کې او 43% الکان اوټ اف سکول دي ټول پاکستان کې. دا د ګورنمنټ اف پاکستان خپل رپورټ دا د ګورنمنټ خپل سنسز چې کوم دا د شمیري خي کبیا ګراوند تلل شي او ګراوند کې به صورتحال دینم ډیر بدتر وي.
په پېښور یونیورسيټي کې د ایریا سټڈی سنټر مشر ډاکټر سرفراز خان بیا وایي که څه هم په خیبر پښتونخوا کې حکومت د جنکو د تعلیم لپاره د هلو زلو دعوی کوي، خو سم په ډیرو سیمو کې حکومت د جنکو تعلیم لپاره غورځولې ده. نوموړی زیاتوي
دا چې ریاست خپل یا دولت چې دی هغه هم چې کوم سکولونه د علاقو او د جنکو دي نو هغه کې تعداد کې فرق دی. جنکو سکولونه کم دي او علاقو زیات دي. بل دا چې دهشتګرۍ او ترګرۍ د لاس هم بلاس کولونه برباد شوې دي او عادي
کم جنکی چې دی سکول لتلی هغه باندې ډزم کړی دی نو دا ډېری خبرې دي چې کم پجمه دي او هغې د لاسه چې دی وسایل حکومت هم نه خرچ کوي په دې باندې او معاشرې کښې هم چې دی پذیرایي نشته د دې خدمتګار ځکه حالات داسې خراب دي.
الته د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي په صوبه کې په دې وروستیو دوو کالونو کې په سکولونو کې د زده کوونکو شمېره تر ډېره زیاته شوې ده. نوموړی زیاتوي په صوبه کې دا مهال د جینکو لپاره 1000 کمیونټي سکولونه دي او د دې سربیره په نورو سیمو کې هم دوی د جینکو لپاره د تعلیمي ادارو شمېره زیاته کړې ده.
بارل متما ته خدا چې سری زمخ کاری چې دا نه دوی کم شوی چې چې موږ انډولمنت چې سونه دا 13 کال کې شوی دی نو هغه خدا دې مخې قانون نه سیوا شوی.
خو عمر اورگزی بیا وایي چې باید د جنکو د تعلیم لپاره دی د بشري حقوقو ادارو سربیرا پارلماني غړي هم خپل کردار تر سره کړي او د خزینه استکونکو سره سره د خزینه استادانو مسلو ته هم حکومت په ځانګړي توګه دی پام وکړي چې دا شان د جنکو تعلیمي شرا زیاته کړل شي.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاڑا په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشتا سکولونو نه بوت بنگلې جوړ شي وې دي
د دې خلاف منګه تر پاسدل پکار
منګه د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالمومن دا یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپښین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراري بڼه په مشال راډیو او ویبپاڼې اورېدلی شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم تاسو ته د پنجاب څخه رپورټ لرو. پرون د پنجاب صوبایي اسمبلی کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو لپاره یو بل منظور په قانون بدل کړ. د بشري حقوقو ادارو د دې قانون پر رامنځته کېدو خوشحالي ښودلې او ویلې دي چې دې سره به د ښځو په وړاندې کورني او ټولنیز تشدد کې ډېر کمی وشي. ځینې مذهبي ګوندونو بیا دا قانون ډېر سخت بللی دی او پر ضد یې د احتجاج کولو ګواښ کړی دی. په دې اړه د رابع اکرم خان رپورٹ کې نور تفصیل شته.
پنجاب اسمبلی کې د ښځو د حقونو بل منظوري دونه پس د پنجاب صوبې گورنر رفیق رجوانه د ښځو د تحفظ بل لاسلیک کړی دی. د سنه پس چې بل د قانوني حیثیت ترلاسه شو واضح دی چې 13 هفته پنجاب اسمبلی کې په متفقه توګه د ښځو د حقونو بل منسوخ کړی شوی وو. د دې قانون تر لاندې د سړو لخوا په ښځو کورنۍ تشدد، معاشي استحصال، جذباتي او نفسیاتي تشدد او بدکلامۍ په اړه به قانوني کاروایی کیږي. د ښځو د حقونو بل مطابق د ضلعو په سطحه به متاثره ښځو لپاره د پناه ځایونه هم جوړول کیږي او سړي به د متاثره سو اخراجات هم چتوي. تشدد کوونکی سړی به د کوره د 2 ورځو لپاره د سزا په توګه وستل کیږي او د دې کتنې لپاره په عدالتي حکم باورته د جی پی ایس یو کړه هم اچول کیږي او که د عدالتي حکم خلاف ورزي وکړه نو نه صرف باورته یو کال قید ورکړی کیږي بلکې جرمانه به هم لګول کیږي. بلخو د جمعیت علماء اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن د دې بل مخالفت کړی دی او ویلي دی چې دا قانون شریعت او آئین سره متصادم دی. د تنسیه انداز کې هم ویلي وو چې اوس به د سړو د حقونو لپاره تحریک هم شروع کړی کیږي. د ښځو د حقونو کارپو او د اورت فاونډیشن یو چارواکی سایمه منیر وایي چې د 13 کالو راسه د ښځو د حقونو کارپوهانو لخوا د دې غوښتنه کیده او د ښځو د حقونو په لړ کې دا ډیر لوی قدم د پنجاب صوبې لخوا اوچت کړی شو.
د قانون کې چې کوم خبره ده غواړم چې یو هم د معاشي تشدد خبرم شوی ده، د نفسیاتي تشدد خبرم شوی ده، نو دا ډیر لوی خبره ده. خو دې کې دا غوري پهله ځل د سیو چې دا ټول کرایم نارملی زمون کورونو کې کیږي هغه چرته نه چرته دا غې ته د جرم شکل ورکړي شوی ده او موږ دا تمل روچ دینه پز دا زمون کې د شي چې د خیبر پختونخوا اسمبلی کې هم سدونه طاقت راشي، سدونه جرأت راشي چې هغه هر فیصله په خپل کول شي.
د دې قانون تر لاندې د خصي او سړي ترمنځ سولې لپاره مسؤلیتي سنټر به هم جوړول کیږي. د راپورون تر مخه د دې قانون نفاذ به د ټولو مخ کې ملتان نه کیږي او بیا به پرور او نور ضلعو کې هم شروع کیږي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږې دولستی به بجې شوې د رازیل له بجید بابر د خبر ډول ډیزور
په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر رضا خیروال وایي دوی پاکستان ته د امن د خبرو اترو لپاره د طالبانو کوم فهرست نه دی ورکړی. یو غیر سرکاري اداره الف اعلان وایي چې د سکولونو او استادانو د نشتوالي او امنیت د کمښت له امله په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې د جنکو تعلیم سخت زیانمن شوی دی. روس وایي د افغانستان د امنیتي ځواکونو پیاوړي کولو لپاره به د هیواد سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. د روس د بهرنیو چارو وزارت تېره ورځ په یوې خبر پاڼه کې د هغو وسلو یادونه کړې چې افغانستان ته یې په دې وروستو کې سپارلې او زیاتوي چې دا هیواد به د ترهګرۍ او نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره افغان امنیتي ځواکونو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. ټاکل شوی د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار نن د ترکمنستان له لوړپوړو چارواکو سره وګوري. د ملي امنیت د شورا یوه خبر پاڼه وایي حنیف اتمر پرون ماښام د یو ورځني سفر په موخه اشخاباد ته رسیدلی دی. د امریکا د دفاع وزیر وایي د اسلامي دولت په سواري ډلې پر ضد به د عراقي امنیتي ځواکونو سره د موسل ښار د بیرته نیولو لپاره همکاري نورې زیاتې کړې لکه څنګه چې د رمادي ښار بیرته نیولو لپاره کړې وې. آشتن کارټر پرون په پنټاګان کې وویل له عراق سره په یو وخت په شام کې هم د داعش د وسلوالې ډلې د ځپلو لپاره اقدامات کوي. د عراق په شرقي برخه کې د شیعه مسلک په یوه جنازه ځان وجون کې برید کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي. پیښه په دیاله صوبه کې شوې چې تر 500 زیات نور یې ټپیان کړي هم دي. د یورپ د امنیت او همکارۍ سازمان وایي د یوکرين په ختیځ کې د رزبندۍ څخه د پرله پسې سرغړونو په اړه سختې اندېښنې لري. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شټاین مایر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په وینا کې لکې په ماسکو وغوښتل چې خپلې سیموارې ترسره کړي.
مجید بابر درته د خبرونو لنډیز وایي. اوریدونکو اوس به له اسلام آباد زموږ همکار احمد الله ته استه د پاکستان د زینو رسپانو د ادارې غټی کوي.
د پیښور نه خبریدونکو اجو رسپانه خپل ادارې کې وای د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوی د مشترکه مفادات کونسل کې د سرشمیرنې په ځنډېدو اتفاق شوی دی او ویلي دي چې د نوې نیټې اعلان به روستو کول شي. د ادارې په وینا چې په یو ملک کې ترقیاتي منصوبې او نور کارونه هم د سرشمیرنې په بنیاد باندې ټاکل کیږي. خو د بد مرغه په پاکستان کې څو حکومتونه تیر شو خو هر حکومت دې لړکې د خپل ذمہوارو پوره کولو نه ډډه کړې ده او سرشمیرنه او کورشمیرنه نه دا کړي. ادارې وړاندې وای چې دې لړکی اکثره ملاقاتونه او غونډې کیږي خو اټل فیصله پکې نه کیږي او همدا وجه ده چې د سرشمیرنې معاملې کلونو ته ورسېده. ادارې اخیره کې وای باید چې حکومت زر تر زره د سرشمیرنې نیټه وټه کی او دې لړکی سیمینارونه تابع کړي او دغه شان دې لړکی د موبایل پیغامونو او ویب سایټونو نه هم فائدہ واخستل شي ځکه چې دا یو ډیره اهمه مسله ده او دې کې نور ځند نه دی پکار. جنگ ورسپانې خپل ادارې د زنانو په حقونو باندې لیکلې ده او وای چې پنجاب اسمبلی کې د زنانو د حقونو لړکې د بل منځوري دوه ورستو د پاکستان ځنې مذهبي ګوندونو د دې په ضد احتجاج کړي دي. اداري مخکلي کې اسلام نه ایواز زنانو ته د برابرۍ حقونو ورکولو خبره کړي ده بلکې د دوی حقونو ته تحفظ هم ورکړي دي. اداري په اخیره کې وای چې اوس د زنانو د حقونو بل کې څه کمی وي نو په کار ده چې د هغې اصلاح وشي. خو د دې په ضد احتجاج کول یا د لانجمن جوړول با نورې مسلې را پیدا کړي. نو باید چې که مذهبي ګوندونه وي او که هر څوک وي چې خپل رویه کې نرمي راولي او دا لانجمن جوړ نکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو رائټرز خبری ایجنسی لیکي چې تیر ورځ د پنجاب صوبې د وژل شوي گورنر سلمان تاثیر وژونکي ممتاز قادری ته پانسي ورکړل شو. د سلمان تاثیر د ایجنسی په خبره ګناه دا و چې هغه په دغه هواد کې د ناموسي رسالت په متنازع قانون کې د بدلون غوښتنه کړې و. بلخوا ابزر ورسپاړې له افغانستانه د تلونکو هغه کسانو په اړه لیکنه کړې ده چې په غرب او یورپی هیوادونو کې پناه غواړي. مجید بابر د دې دواړو لیکلو غټ ټکی درته وایي.
رویټر خبری اجانس په خپل یو راپور کې د پنجاب صوبې د وجلې شوی گورنر سلمان تاثیر د وجون کې ممتاز قادری د پانسای موضوع راغستی ده او لیکي چې قادری ته 13 ورځ د راول پنډای په اډیالا زندان کې پانسی ورکړل شو. هغه سلمان تاثیر صرف په دې خبره وجلې وو چې د ناموس رسالت په قانون کې د بدلون تجویز ورکړی وو. د اجانس په خبره د سلمان تاثیر د وجنې نه پس چې کله ممتاز قادری پولیسو ونیو نو دریض یې خپل کړی وو چې سلمان تاثیر د یوې عیسوي ښځې چې د ناموس رسالت د قانون له مخه د یوې خپل منځي جګړې نه پس ورته د مرګ سزا اورولی شوې وه ملاتړ یې کولو او په دغه قانون کې یې د بدلون غږ پورته کړی وو. سلمان تاثیر صرف دومره ویلي وو چې دغه قانون په غلطه توګه کارول کیږي او باید بدلون پکې وشي. دا جانس په خبره هر کال د دغه قانون لمخه د سلو نه زیات کسان نیول کیږي چې زیاته برخه پکې د عیسویانو او نورو اقلیتونو وي او که جرم ثابت شي نو د دغه قانون لمخه مجرم ته د مرګ سزا ورکول کیږي. که څه هم تر دا مهال په دې جرم کې چاته پانسی نه ده ورکړل شوې خو تورن کسان تر کلونو پورې بندیوان وي. دا جانس په خبره دغه متنازع قانون د دغه هیواد د مذهبي او روشن فکره طبقې ترمنځ ډېرې لوی فاصلې رامنځته کړي او ځینې هغه نور چې سخت دری د فکر لري هغوی سلمان تاثیر صرف د دې له وجې ملحد ګرځولی وو چې د ناموس رسالت په دغه قانون یې تنقید کړی وو. اجانس لیکي چې د سلمان تاثیر د وجنې نه پس کله ممتاز قادری په لومړي ځل عدالت ته وړاندې کړل شو نو ځینې وکیلانو پرې د ګلونو پاڼې وشیندلې او هغه قاضي چې قادری ته یې په لومړي ځل د مرګ سزا ورولې وه د مرګ د ګواښونو نه پس په جلا وطن کېدو مجبور شوی وو. بلخوا برتانوي ورځپاڼې ابزرور په خپل یو راپور کې یورپ ته د ورتلونکو افغان کډوالو د سفري مشکلاتو موضوع غوره کړی او لیکي چې د تیرې میاشتې په اتمه نیټه کله چې افغان کډوال فیروز مظفری سره له خپلې کورنۍ د ترکی د سواحلو نه روانېدو نو په کابل کې له خپل ورور فرید سره په ټلیفوني رابطه کې وو. د تیرو اتو څلوېښت ورځو نه چې فیروز د یورپ په سفر د کوره راوتی وو نو فرید ورته ویلي وو چې هر وخت به خپل لاسي ټلیفون چالان ساتي چې د خیر خیریت نه دی خبرېږم. ورځپاڼه د فرید له قوله لیکي چې بیا فیروز راته وویل چې د ټلیفون بیټرۍ مې کمزورې ده، هر وخت فون چالان نشم ساتلی. ویل یې چې د ښځو او ماشومانو په ګډون د کورنۍ یولس غړي په یوه وړوکي بیړۍ کې کېناستل او د ترکیې د سواحلو نه د یورپ په لور روان شول. خو بیا فرید ډېر د غم نه ډک خبر واورېدو چې د ترکیې د ساحلي ښار ازبیر نه کله د دوی بیړۍ روانه شوه نو 15 منټه پس بیړۍ سره د سلي رشتو مسافرو ډوبه شوه. ورځپاڼه لیکي چې دا مهال یورپ ته د ورتلونکو کډوالو یوه لویه برخه په افغانانو مشتمله ده او د ملګرو ملتونو د شمیرې تر مخه تیر کال یورپ ته څه د پاسه 2,00,000 پناه غوښتونکي داخل شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې که څه هم د طالبانو د واکمنۍ د ختمېدو وروستو تیرو 15 کالو کې افغانستان ته نړیوالو دومره مالي مرستې ورکړي چې څومره د دویمې نړیوالې جګړې نه پس د مارشل پلان په توګه یورپ ته ورکړل شوی وي، خو بیا هم ډېری افغانان وطن پرېږدي او بهرنیو هیوادونو ته د خطرونو ډک سفرونه کوي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدن چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی. چې غالي
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارو نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هل ته بادشاہ خان مال یو کا پیرا کو پدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتون را ته بیا څه په خوارې ځای خو دې
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا وس اوریدل شي. کچرته تاسو فیسبوک پانه لری نو کولای شي چې اغلته د مشال ریډیو پانه ته ورشي او دا غینه نوی وازی دا چې تاسو خپل همکارانو خپل دوستانو ملګرو سره د زموږ د مشال ریډیو ریپورټونه او تصویرونه ویډیوګانې شریکې کړي، بلکې د دې ترڅنګ تاسو دا هم کولای شئ چې زموږ په خبرور باندې موږ ته تبصره وکړي او د دغه تبصرې دلاره موږ ته وایي چې تاسو زموږ خبرونه خوښوي او کومې خبرونه مو نه وي خوښي هغه موږ څنګه ښه کولای شو. اوس یو رپورټ ورته د چین د پوز مشر واده کړی چې هیواد به له تر هغه سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره همکاري زیاته کړي. جنرال فان فین هو یوای چین په پوزي برخه کې له افغانستان سره 380 میلیونه ین چې 3 میلیونه ډالر کېږي مرسته کوي. د چین د پوزي چارواکي پرون په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو لوړپوړو افغان چارواکو سره ملاقاتونه وکړه. نور تفصیل به اجمل اندر ته وایي.
چین وایي په پوزي اقتصادي او پرمختیایي برخو کې به د افغانستان ملاتړ وکړي. د چین لوی درسیز کابل ته د سفر په ترڅ کې د دوشنبه د ورځې په ماښام له ولسمشر اشرف غنی سره په لیدنه کې په دې اړه څرګندونه کړي. فان فین هوی ویلی د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د افغان حکومت اقدامات د ستایلو دي. نوموړي ژمنه وکړه چې چین په انکشافي او اقتصادي برخو سربیره په پوځي برخه کې 480 میلیونه یې مرسته کوي چې د 3 میلیونه ډالرو معادل دي. د چین لوی درسیس په کابل کې له افغان چارواکو سره په خبرو کې د هغې طرحې ملاتړ هم وکړ چې د شانګهای د سازمان په غونډه کې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې لپاره د سیمه ییزې همکارۍ د جلبولو مسله یاده شي. د فان فین هوی په وینا هیواد به په نږدې راتلونکي کې د دې طرحې د عمل کېدو لپاره د سیمې د هیوادونو د مشرانو په کچه د یوې غونډې کوربتوب وکړي. له ولسمشر اشرف غنی او نورو افغان چارواکو سره په لیدنو کې د چین لوی درستیز وویل له ترهګرۍ سره مبارزه باید د افغانستان، تاجکستان، پاکستان او چین ترمنځ د یو شریک چوکاټ له مخې مخکې یوړل شي او څلور واړه هیوادونه باید خپلو کې د اطلاعاتو او معلوماتو په شریکولو کې همکاري وکړي. چین یو له هغه څلورو هیوادونو څخه دی چې د افغانستان د سولې د خبرو اترو لپاره د لارې د نقشې د جوړولو په څو څلور اړخیزو غونډو کې استازي برخه لرله. په دې څلور اړخیزو خبرو کې پر چین او افغانستان سربیره د پاکستان او امریکا استازو هم ګډون درلود. یو شمیر سیاسي څېړونکي په افغانستان کې د چین رول مهم بولي. د امریکا په دفاعي پانتون کې استاد او د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي وایي د چین ملاتړ له دوو اړخو د افغانستان لپاره مهم دی.
چین میتونه که از طرف
خغلی جلالي وایي له یو اړخه چین کولای شي هڅه وکړي په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو لپاره ښه شرایط برابر کړي، یعنی د پاکستان په همکارۍ له وسلوالو طالبانو سره روغې جوړې ته لاره هوارولی شي. له بل اړخه چین کولای شي په عین وخت کې د افغان امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا کې پوځي مرسته وکړي، څو هغوی وکولای شي په مخ کې پراته ګواښونه له منځه یوسي او د سولې لپاره زمینه برابره شي. سره له دې چې تمه وه د افغان ولسمشر او د چین د لوی درسیس ترمنځ به هغه غونډه کې د چین د رول پر موضوع هم خبرې وشي چې په همدې اونۍ کې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه جوړیږي، خو له ارګ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې په دې اړه څه نه دي ویل شوي. افغان ولسمشر د دوشنبه په مقام له چینایي هات سره په کتنه کې د تروریزم ګواښ نه یوازې د افغانستان بلکې د چین او ټولې سیمې لپاره جدي خطر وباله. افغان ولسمشر اشرف غنی هم دارنګ د افغانستان، پاکستان، چین او تاجکستان ترمنځ د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې طرح موثره وبلل او ټینګار وکړ دا مبارزه باید د یو روښانه او واضح میکانیزم لمخې ترسره شي او له ټولو تروریستي ډلو سره باید یو ډول چلند وشي. تر دې مخکې د چین لوی درستیز د افغانستان د ملي امنیت لسلاکار حنیف اتمر سره کتلی وو. خغلی اتمر په دې لیدنه کې له چین څخه د ترانسپورتي هلیکوپټرو او د رادار د سیستم په برخه کې مرسته وغوښته او د افغانستان لپاره ډیره مهمه وبلله.
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیر هر څه ته
یو څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او اوسم تاسو و مرکه دراورو. د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت وایي د دغه وزارت لوړ پوړي چارواکي به په نږدې راتلونکي کې د کډوالو د ستونزو د حل په اړه د خبرو لپاره پاکستان ته سفر کوي. دا به داسل کې ده چې پاکستان د رپورټونو تر مخه تازه شپږ سوه افغان کډوال په دې خبره چې اسناد نه لري نیولې دي. دا چې د کډوالو وزارت ولې تر دې دمه د دغه ستونزو پر حل نه دی بریالی شوی، تمیم اخګر په دې اړه د دغه وزارت د مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میخیل سره مرکه کړې ده. راځي چې دا ور
هر افغانان چې هلته لا نه دي راجستر شوي، د اوسېدو اسناد نه لري، کله ناکله دوی له ستونزو سره مخامخ کیږي، دوی ځورول کیږي، خو بیا هم کله چې کومه ستونزه پیدا کیږي د کډوالو آتشې چې په خیبر پختونخوا، اسلام آباد او د پاکستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هلته کار کوي، دوی د یو این ایچ آر سره په همغږۍ یو ځای عاجلن د ستونزې د حل لپاره اقدام کوي او د هغوی ستونزو ته رسیدنه کیږي. اوس دپاره هغه افغانان چې د مهاجرت کارتونو نیټه په 2015 کال کې پای ته ورسېده، موږ له پاکستان سره هوکړه کړې وه چې د 1.5 میلیونه افغان کډوالو د مهاجرت کارتونه به د دوو نورو کلونو لپاره هم وغځول شي، خو زموږ د تفاهم خلاف او زموږ د توقع خلاف د دوی د مهاجرت کارتونه د شپږو میاشتو لپاره وغځول شوه. د همدغې ستونزې د هواري لپاره د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر په نږدې ورځو کې د پاکستان په رسمي بلنه پاکستان ته سفر کوي او د پاکستاني چارواکو سره په دې اړه خبرې کوي.
ځینې پاکستاني رسنۍ دا خبر کړي دي چې په دغه ورځو کې 600 افغانان پولیس دخوا نیول شوي دي. په دغه افغانانو کې ځینې کارتونه هم لري چې د میاد پوره شوي دي. نو د دې په اکله تاسو څه کوي؟
البته یو څه زه غواړم اوریدونکو ته واضح کړم، د هغه افغانانو د 1.5 میلیونه افغان کډوالو د مهاجرت کارتونه چې د 2015 کال په پای کې پای ته ورسېده، د دوی د مهاجرت هماغه شته کارتونه د شپږو میاشتو دپاره د اعتبار وړ بلل شوی او د پاکستان د حکومت د کابینې په اجنډا کې د افغانانو د مهاجرت د کارتونو د مودې د غزاولو موضوع شامل ده او د پاکستان کابینه به په دې اړه پریکړه کوي. یو شمېر کسان چې د مهاجرت کارتونه نه لري، کله ناکله دوی له ستونزو سره مخامخ کیږي. پاکستاني چارواکو هم دغه اندېښنه درلوده. بالاخره پریکړه دا وشوه چې دا کډوال د هلته راجستر شي، پاکستان له موږ سره تفاهم وکړي چې دوی به هلته راجستر کیږي، دوی ته به د اوسېدو قانوني اسناد ورکول کیږي. پاکستان حکومت جواب په تمه یو تر څو پاکستان په دې اړه دغه پروسه رسما شروع کی او افغان حکومت د خوانالته نظارت کیږي. یو سل کسیس کاری ټیم زمنګ د خوانه آماده شوی تر څو لاړ شي پر دغه پروسه الته نظارت وکړي.
نو تاسو هر وخت د پاکستان په هوکړو په تمه ناشتی سي، نو پاکستان دغه هوکړه پر ځای و نه کړی، نو تاسو اقدام بسوي په دغه برخه کې؟
البته دا یو سند دی چې د دواړو هیوادونو لخوا لاسلیک شوی، همدغه هوکړو په اساس باندې تصمیم نیول کیږي. نو هوکړه چې شوی په دې باندې به عمل کیږي او موږ امیدوار یو چې هلته د افغانانو د رجستریشن پروسه هم پیل شي او د تیر په سیر پاکستان د دوی د مهاجرت کارتونه چې مخکې هم د یو کال یا دوو کلونو لپاره د دوی د کارتونو موده غځوله، دا ځلې هم د دوی د مهاجرت کارتونه د دوو کلونو لپاره وغځوي. موږ غوښتنه له پاکستان څخه دا ده چې د مهاجرت موضوع ته د یوې بشري مسلې ترګو ګوري او له هر ډول سیاسي مسایلو څخه دې لري وساتي او د تیر په سیر دې خپل قربتوب ته ادامه ورکړي.
پام کوا یال ور سره دې
خبرونه او فریادونه
اخر ستي معنا
لیک چې تیر دې نه باسي. پام کوا
ګورګن صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوستره اخلو بخوند
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی قدرت وای دی میو جی پام کو
د مشال لډیو مزاحیا پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعه او نهه پورز
اوریدون کو تاسو مشال ریډیو او پام کو نيزه تنزيه خبرونه تاسو په تیر غړی کې نن واردل او به د جمی پورز اوریدل شي. اوس تاسو یو رپورټر درورو د ګل پورز د خیبر ایجنسی د پولیټیکل ایجنټ په دفتر یا خبر هاوس په خور کې د سیمې د خلکو د ستونزو پر اړه کې د چارواکو ځای مشرانو ترمنځ یو غونډه وشو او ځای مشرانو د تنظیمي شکایتونه وکړل. خو په دې مقام پولیټیکل چارواکو وو ویل چې دوی کوشش کوي چې د خلکو ستونزې حل کړي او که بیا هم د دوی ستونزې نه حل کیږي نو کول شي همدغه ډول باندې خپل تنقیدونه جاری وساتي تر څو چارواکي خپلو غلطیو او د خلکو ستونزو ته متوجه پاتې شي. فرهاد شینوار په رپورټ لري.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود دغه غونډه ته په خپل وینا کې وویل چې دلته ډیر مثبت تنقید وشو او چې ځای خلکو ته کوم ستونزې ورپیخې دي د هغې نه انکار نشي کېدای او دوی باید د حل کولو هڅه کوي.
موږ سره هم دغه ټایم د ځای کې دل نه دی پکار او زه ډیر خوشاله ما چې تاسو کوم خبرې وکړې او دا نه چې سره په مورې دل ده په هغه مو سوچ هم کړې ده خو تاسو ته پته ده چې تاسو د علاقې د سیمه ډیره سنسټیو ده. ان شاء الله تر څو پورې چې زما دل مونږ به حاضر یو چې صدا سي مسلې دي صدا سي ایشوز دي تاسو به مونږ ته وای او مونږ به داغه د حل کوشش کوو.
دا چې د خیبر ایجنسی خلک د کوم مشکلات سره مخ دي په دې حق لا په دې غونډه کې شریک یو مشر عبد الرزاق پردي مشال ریډیو ته وویل
دی بجلی مسالې دوته صحت دي مونږ د لوړګي لوی اسپاټال دی مشرین پاکستان دی خو ډاکټران پکې نشته دي مونږ په لندن کوتل تحصیل باندې دي یو بو دا تکلیف ته چې ټوبیلون نامشته او غاټمشته او واړمشته
یو کال کې دا غیدا کار مکمل نشو هغه نری نظام وسه پر بحال شوی نری
او په دې موخه یو بلتن خالد خان اپریدی زیاته کړه
ټولنه غټه مساله د امن او امان دو او بیا ورسره د منګ د صحت او تعلیم مساله دو. گورنر صاحب ته مونږه مخکې هغه کړه وسم د غورته کوچ په باړه کې بیا هغه رڼا راواله چې هغه کومه په خواه و.
یا د دیویچ په دی غونډه کې پولیټیکل چارواکو نه دغه غوښتنه هم وشوه چې باید د ایجنسی هر کبیلې له په خیبر هاوس په خبر کې پوره وخت ورکړی شي او د دوی اجتماعي ستونزو ته پام وکړی شي او د لیوی ځواک په برتیو کې دی د میرټ نه کار واخیستل شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
ل کلونو راهیسی روانه بدامنی د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیز خبرونه تړون کې اوریدلای شي. دا خبرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو ته وړاندې کیږي. خبريګي درته تاسو کولای شئ چې موږ ته د دې خبرونو په اړه خپل نظر ووایئ. د نظر ویل دوپاره ډېرې لارې چرشته دی په ژوندۍ خبرونو کې راتللی شئ. د فیسبوک ټویټر د لارې تاسو راتللی شئ. هم دراز تاسو کولای شئ چې موږ ته خپل پیغام هم پرېږدئ. موږ به کوشش کوو چې تاسو د تجهیزونو او وړاندیزونو په رڼا کې تاسو ته خپلې خپرونې تیار کړو او ستاسو ستونزې ستاسو مشکلات هم د چارواکو تر غوږونو ورسو. اوس د غړی په اخره کې تاسو ته یو رپورټ دروړو او دغه رپورټ د په بالیوډ کې یا د هندوستان په فلمونو کې ډیرو خلکو د هندوستان فلمونه کتلی دي او بلکې موږ ټول سره آشنا یو چې په هغه کې ډیر پښتانه اداکاران او هنرمندان دي. مثلا دلیپ کومار چې خپل نوم یوسف خان دی، شاهرخ خان اوس چې اوس ډیر مشهور دی، سلمان خان، عامر خان، دغه ځینې نومونه دي چې ذهن ته راځي. د دې تر څنګ نور ګڼ داسې اداکاران دي مشهور مشهور لکه قادر خان، هغوی اوس هم په کور کې پښتو وایي هلته په هندوستان کې. د دې ټولو په اړه په هندوستان سینما کې د پښتنو اداکارانو د کار په حق لمنې زموږ همکار اسرار علم مومند یو رپورټ جوړ کړی. راځي دا ور
مې پوښتنه
پوچھتا ہوں یہ کون ہے جو اس دھرتی کی لاج بن کر اس زمین پر آئی تھی اور آج انسانیت کا کلنک بن کر تمہارے چرنوں میں کھڑی ہوئی؟
دا آواز دا ہندوستان دا فلمونو دا نامتو ستوری دلیپ کمار دے دا خپل نوم یوسف خان دے او شاوخوا تیا کاله مخکې له پیښور څخه د 12 کالو په عمر کې ممبئی ته تللی وو. پاکستان حکومت په پیښور کې د دلیپ کمار کور کامی ورسه ګرځولی. همداراز د هندي فلمونو ستوری شاهروخ خان چې په ټوله نړۍ کې یو نوم لري او فلمونه یې یو شمیر ژبو ته ژباړل شوي دي، د هندوستان د سټار پلس په نامه د یو ټي وي په پروګرام کې ویل.
بټ ایک بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں یار، میرے والد ایکچولی پاکستان سے، پشاور سے.
زه تاسو ته یو خبره کول غواړم، زما پلار له پیښور سره تعلق لري. زه هم پښتون یم، ښکاری نه خو زه هم پښتون یم.
دا چې نور کوم نامتو پښتانه هنرمندان د هندوستان په فلمونو کې کار کوي، په اړه یې په کابل کې لیکوال محبوب الله خان چې خانان په بالیوډ کې په نامه یو کتاب لیکلی او د هندي فلمونو له یو شمیر ستورو سره یې مرکې هم کړې دي، له مشالېډو سره یې په خپلو خبرو کې ویل.
دا څه چې دوی کې د سلمان خان کورنۍ چې دا هغه دوی 200 کاله مخکې د سوات نه راغلي، پښتونخوا له سوات نه، او دوی په اصل کې یوسف زیدی بھوپال نہ سلمان خان پلار تو سلیم خان نہ میگی ہاگا بھی آج ممبئی تھا اور اگلے دی فلم دل پارا دیدی ترسنگ بولا کورونا جدا آگا دی شاہ رخ خان کورونا چھوئی اس مال پپی خبر کی وہ سم دی ہو گئی دی پلار خورو سی گی او شاہ رخ خان کورونا دی پی خبر نہ راگل دا بیا مہم کورونا چدا دی امجد خان کورنۍ د چې د دوی پلار لپی خور نه راغلی وو. د دې ترڅنګ یو بل کورنۍ د چې هغه د راج کپور کورنۍ باندې یادېږي چې څلورم پنځم نسل یې دا په فلم انډستری کې ډېر هغوی هم ته پښتانه وایي چې هغه پنځم نسل یې اوس په فلم انډستری کې کار کوي او لګیا دي. د هغوی کورنۍ ډېره مشهوره ده. نو داسې تقریبا لسګونه کورنۍ دي چې د دې تفصیل دیر اوگد رازی خود دی اوز زانتا پختانه وای پختان الاصل وای زانتا
محبوب د هندی فلمی نړۍ لنام تو ستوری قادر خان سره مرکه کړي، چې پکې قادر خان وای هغه په کابل کې زیږیدل دی او تعلق یې لکاکړو قبیلې سره دی.
موږ د کابل څخه راغلو سم بمبئی تھا، مور پلار می دا قندھار ہوں، مور می دا کوٹی وا مور کاکڑان یو، مور می دا پرن وا اور بمبئی تراغ لو، بمبئی کی دلتا یو یو دیر گند زائے دی سلم ایریا زور تبائی آتا مجھ راغ لو، بس کور نو غریبان ہوں مجھ کور مراد پیدا سو تمام تعلیم مکمل کی.
همداراز د پښتو فلمونو ستوري امان چې په پیښور کې د پنوم یو سینما هم وا وای کله هندي فلمونو خانان وزي نو هیڅ پکې نه پاتې کیږي.
اته کله نه په راج کپور او دلیپ کمار دا تاسو ته لیږي ا وخت نه وای ته نه راځي پښتنو چې کوم راج شروع شوه دې تر اوسه سره قائم دائم دې او کله دا دې نکی نو ہندوستان فلم انڈسٹری نے دا دا ختم شو د پښتنو نظام چاہیے انڈسٹری بود کا دا تور نشی کې نه ستنه تقریبا 50% کمه راشي.
ل پېخور سره تعلق لرونکو د پاکستان د سرکاري ټي وي د ډرامو نامتو اکټر فردوس جمال وای چې پښتانه خوارکخ دي او چې چرته هم وي مخ په وړاندې د تلو کوشش کوي. د په خبره که په پاکستان کې حکومتونو فلمی نړۍ ته په سمه توګه پاملرنه کړې وي نو اوس په پېښور او کوټه هم له ممبئی او وروستونه وي.
پښتانه خو ټول دنیا کې پته ده چې کم کم ځای کې چې څومره امن پسند قوم دی او څومره محنتي محنت کا شخص وګړي چې نه په دې کې او په دنیا کې چې چېرته چېرته پښتون دی هغه څومره ځان وژني څومره محنت کوي. څومره قسمت دا دی چې زموږ په ملک کې د یو سیم سره صحیح اداره جوړه نه شوه یا صحیح کوم داغ کار یعنی دلته هر یو سړی هغه کار کې لګیا دی کوم داغ کار نه دی. ته د ظاهره خبره ده چې زموږ په منډستري د دې نظام یو حصه ده کنه.
فردوس جمال وایي په پاکستان کې روان د بدمنۍ په حالاتو کې هم یوازې د پښتو فلمونه جوړیږي. د په خبره کدا فلمونه خدي او که خراب خو د دې خبره کاسي کوي چې پښتون په فطرتي توګه نرم مزاجا خواریکخ او نستړی کیدونکي دي.
مشال ریڈیو دا